السلام علیکم دا مشال ریډیو ده وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي زاني ساجمل ودر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویان عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار علی محمود هم لمه سره وی په دې غړې کې د خیبر پختونخوا فاټا د پاکستان او د افغانستان په اړه ریپورټونه لرو خو لومړی بعد دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ درته وړاندې کوي
د پاکستان یو چارواکی وای د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مرسوی دی د اسلام آباد چارواکی وای د کچا بادی د ډنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونه وران کړل شوي دي امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څو مشکوکه سخت دریځو یهودیانو حمله غندلې ده او سم تفصیل د پاکستان یو چارواکی وای د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مرسوی دی د استخباراتي ادارې یو غړي د نوم پټ ساتلو په شرط پر مشال لیډو تول جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې په خدای مرګ مرسوی دی د چارواکی دایده هم وکړه چې نوموړی په افغانستان کې خاور ته سپارل شوی دی یو لور پوری طالب مشر هم د نوم نڅرګندلو په شرط مشال لیډو تول چې جلال الدین حقانی مړ دی خو البته د نوموړی کورنۍ لا هم د دې خبر تصدیق نه دی کړی د پاکستان چارواکی د جلال الدین حقانی د مرګ خبره په داسې وخت کې کوي چې هم دوی ورځې مخکې د افغان طالبان د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور شو چې بیا وروسته طالبانو رسمي تصدیق وکړ د افغان طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالقیوم ذاکر وای په دې خبرو کې حقیقت نشته چې دای د طالبانو له نوې ټاکل شوی مشر اختر محمد منصور سره اختلاف لري د ملا عمر د مړینې د تصدیق وروسته چې کله د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد خبر ورکړ چې شورا ملا اختر منصور نوې مشر ټاکلی دی نو سمدستي وروسته د کوټ شورا یو مشر ملا حسن رحماني له مشالې ډوسر په مرکه کې دا وکړه چې د په ګډون ځینې نور مشران د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالفه دي نوموړي په مخالفونو کې د ملا عبدالقیوم ذاکر نوم هم واخیست خو پرون د طالبانو یو بل ویاند قری یوسف د ملا ذاکر هغه بیان مشال ریډیو ته لیږلی چې وایي د ملا حسن رحماني ملا عبدالرزاق او ملا محمد رسول په دغو خبرو کې هیڅ حقیقت نشته نوموړي زیاته کړه چې دوی به په تحریک کې تر بل هر چا ښه اطاعت کوي د ملا عمر تر مړینې وروسته په طالبانو کې اختلافات ژور شوي دي د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا آبادی د ډنګورو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونه وران کړل شوي دي د عملیات درې ورځې مخکې شروع شوي وو چې د مزاحمت پر وخت پولیسو 3 زیات کسان نیولي وو چې هغوی لا اوس هم په بند کې دي په دغه کچا آبادی کې د خیبر پښتونخوا 3000 زیات پښتانه میشت وو د اسلام آباد د پرمختیایي ادارې سي ډي مشر ملک اظهر خورشید پرون ویلي چې د کورونو ډنګولو کار روان دی البته خلکو ته د سامانونو د خوندي کولو وخت ورکوي خو متاثره شوي خلک وایي سامانونه تر ملبې لاندې دي او د کورونو تر ړنګېدو وروسته هیڅ سرپناه لري په اسلام آباد کې شاوخوا 43 داسې استوګنځایونه دي چې حکومت غیر قانوني ګرځولي دي او د عدالت په حکم یې د ړنګولو کار پیل کړی دی او خلک وایي دوی د مځکو لپاره حکومت ته سمې رسمي پیسې ورکړي دي د پاکستان قبایلی سیمې خبری ایجنسی سوداګر له حکومت غواړي چې د باړې بازار دي شرط شر خلاص شي د باړې د سوداګرو د اتحادیې مشر ایاز وزیر نن مچال ډیډو ټول چې د عملیاتو په نتیجه کې د حکومتي عملداري بهلې دورسته باید بازار خلاص شي
نو یکم ستمبر 2009 باندې چې کم دی بڑے بازار مکمل طور باندې بند شوی دی په دې کې لږ زره کم زیات دکانونه بند شوی دي روزانه زیات توان روان دی زوی چې بازار دی کولاوشي او لارې دی کولاوشي کاروباری ماحول دی او کاروباریانو ته ورکړی شي دې سره به خلکو اعتماد په علاقې باندې بحال شي
په باندې کې د وسوالو پر ضد د شپږکلنی پوځي عملیاتو وروسته حکومت دا وکړي چې سیمه یې له وسوالو پاکه کړې ده حکومت د بېکروکسو خلکو د ستنولو لړۍ هم پیل کړې ده د خیبر پښتونخوا حکومت وایي له غریبو او ترګري ځپلو هنرمندانو لیکوالانو او شاعرانو سره د مالي مرستو لپاره د 30 کروڑ روپۍ د یو فنډ په جوړولو کار کوي د سوبې د کلچر څانګې مشر محمود خان نن مشال لیډو ته وویل چې د دې پروګرام له مخې به هنرمندانو او لیکوالانو ته هره میاشت 1500 روپۍ ورکول کېږي
دا اګستان غریبان د غبرېشيری د اټوريزم د نا د پولیسو لري په یو مستقل تنظیم کې چې موږ دې لپاره داسې یو غټ فند راوباسو حکومت لا موږ تقریبا داسې کار کوو چې دا 30000 روپۍ چې موږ هر یو کس ته ورکوې هر میاشت
ځینې هنرمندانو حکومتي ګام ستایلې دي البته غوښتنه کوي چې باید دغه میاشتنی پیسې نورې هم زیاتې شي امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یوه کور د څو مشکوکه سخت دریځو یهودیانو حمله غندلې ده. په دې حمله کې پرون د یو فلسطینی ماشوم وژل شوی و. د بان کی مون دفتر پرون د حمله ترګری بللې او د اسرائیل حکومت یې د داسې تشدد په مخنیوي کې د ناکامۍ له امله ملامت کړی دی. حمله کوونکو پرون په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو دوه کورونو ته اور واچوه او رپورټونه وایي یو اتلس میاشتنی ماشوم چې د حملې پر مهال په یو کور کې ویده و سوځېدلې او مړ شوی دی. سپین ماڼۍ دا وحشیانه حمله بللې ده. د اسرائیل وزیر اعظم ویلي چې دا ترګری برید غندي او حمله کوونکو ته سزا ورکولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. د چک ریپبلیک پولیسو پرون د هغو کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره اوشکې بیونکې یا انسوګي استعمال کړي چې غیر قانوني توګه جرمني ته روانو. دا کسان پرون د چک جمهوریت په پیلزن ښار کې نیول شوي دي. پولیس وایي لږ تر لږه سل کسانو د غیر قانوني کډوالو له ځانګړي کیمپه د تیښتې کوشش کولی چې دوی یې مخنیوی وکړ. دا کسان د افغانستان، پاکستان، شام او عراق وګړي دي. دوی به له چک ریپبلیک د ایستل کېدو تر وخته د غیر قانوني کډوالو لپاره په ځانګړي کیمپ کې ساتل کېږي. اور اسے خبر دادی سے پشام کی القاعدہ شبکی ملگری ڈلی جبهۃ النصرۃ د هغو ملیشو د یو ډلې د نیولو ادعا کړې چې امریکای روزي. د دې ډلې په خبر پانه کې چې پرون پر انټرنیټ خبره شوه پر واشنگټن تور لګیدلې چې په پروګرامونو کې د روزنی د منځلاري اپوزیشن غړي د خپل استخباراتي ادارې سیاي لپاره برتي کوي. د شام د بشري حقوقو د سارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی تیر اونۍ ویلي وو چې د النصرۃ جبهې په حلب کې یو ملیشه کمانډان نادیم الحسن او دغه نیو سیرین فورس سو ملګري ولیدی. او د امریکا د دفاع وزارت د شام نوی ځواک پروګرام لپاره د روزاسو ملیشا د نیول کېدو خبر رد کړی. خبرونه پای ته ورسېدل.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باورې د پاکستان یو چارواکي وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې په دې ښار کې چې پرون کم کورونه اړنګ کړل شوي دي هغه کورونه د افغان کډوالو نه وو.
او په دې رابطه موږ د انسار یو ټیم درې ورځې وړاندې دې ساحې ته لېږلی وو. موږ کوم تعداد افغانان چې هلته موجود وو هغوی ته مو ویلي وو که تاسو پرابلم لرئ موږ بل ځای کې تاسو ځای درکولی شو.
د خیبر جنسي دکانداران وای باید د باړي بازارونه دي سر تر سره خلاص کړل شي.
نو یو کم ستمبر 2009 باندې چې کم دي باړي بازار مکمل تور باندې بند شوی دی. په دې کې لږ زره کم زیات دکانونه بند شوی دي. روزانه زیات توان روان دی.
د خیبر پختونخوا حکومت رهګرې سپلو او ناروغ لیکوالانو، هنرمندانو، شاعرانو ته د میاشتنۍ وظیفې ورکولو اعلان کړی دی.
75 سال عمر دے پدی کی سرنن پوری زمون چا تکو سونو کو جرا احمد گل شپ اول خود جات پہ کاری خدا 30,000 کی مول مقرر کی دمیش تھی خدا دا داخ کافی تھی سی.
او د نور رپورټونو تر څنګ د ملا عمر د مړینې ورسته د طالبانو ترمنځ اختلافات او د سولې د عمل په اړه ځانګړي باس لرو لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان یو چارواکي وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د استخباراتي ادارې یو غړي د نوم پټ ساتلو په شرط پرون مشال ریډیو ته ویلي چې جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې په خپل مرګ مړ شوی دی. د چارواکي دا ادعا هم وکړه چې نوموړی په افغانستان کې خاورو ته سپارل شوی دی. اوریدونکو دغه سې د ملا عمر د مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات او د سولې د عمل په اړه ځانګړي بحث هم لرو. هغه به تاسو د خپرونې په دویمه برخه کې اوري. خو اوس ورزو د خپرونې لومړی رپورټ طرف ته. په اسلام آباد کې د کچا آبادې پر ضد عملیات نن په دریم ورځ هم دوام لري او د سی ډي ای چارواکي وایي تر دې د ما څلوېښت فیصده سیمه پاک کړل شوې ده. بل طرف ته متاثره شوې خلکو بیګا دویم شپه هم په سړکونو تیره کړې ده. دوی وایي چې یو طرف ته ورله حکومت کورونه وران کړل نو بل طرف ته پولیس نیسي هم. نور تفصیل د ریاض مستخل نورو.
بیگا چې کله زمونږ د دې خلکو سره خبرې شوې مونږ دغه کچا بده ته ورغلی نو د هغې وینا وه چې د خلکو مطلب دا تقریبا زرو پورې کورنۍ دي چې هغه دغلته کې اوسېږي، د هغې تعلق د مختلفو سیمو سره دی. د دې وینا وایي چې مونږ خو د نن نه شل دېرش کاله پنځه ویشت کاله مخکې راغلي یو، خپل کلی خپل خلک هم پرېښي دي، خپل غم خادې هم پرېښي دي او مونږ دلته کې ژوند کولو. اوس پورې څه داسې خاص مسله نه وه، څه خبره نه وه. حکومت ناڅاپه په مونږ باندې دا درانه درانه ګاډي، دا بلډوزرې او دا مشینان روخه جوړو، زمونږ کورونه روان کړه، په هغه کې زمونږ سامانونه او زمونږ جامې پیزار هر څه هغه په دې کې گیر شو. هغه د ملبې ډېر روس پراته دي، مونږ له دې چل نه راځي چې دې سره څه چل وکړو. دغه رنګ د دې دا هم وینا وه چې دا کم کورونه روان شوي دي، خوښه څلور سوه څلور نیم سوه پورې کورونه په دې تېرو دوو ورځو کې روان شوي دي او نن هم دغه د کورونو ړنګولو عمل چې کوم دی روان دی. نو دی وایي چې کله نه دا زموږ کورونه روان شوي دي، نو زموږ سره د سر پټولو لپاره ځای نشته او دا دوه شپې چې کوم دی نو دا دي د سړک په غاړه د خپل سامانونو سره د مات کټونو د دغه سیزونو سره دي چې کوم دی نو هغه سړک په غاړه تېرې کړې. بل طرف ته چې کوم د سی ډي اے چارواکي دي، نو هغې د هغې وینا ده چې مونږ دې خلکو ته اول باقاعده نوټس ورکړو، بیا مو دې سره مذاکرات وکړو چې مونږ ته دا زینه خالی کې، خو دا زینه نه خالی کول وروسته چې کم دینو مونږ دا اپریشن شروع کو او اوس هم مونږ د خلکو ته پوره پوره موقع ورکو چې دې خپل سامانونه د کورن روباسي خپل کډې روباسي او چرته محفوظ دي. او رسېد غلړ کې د سی ډي اے د چارواکو وینا ده چې د ترانسپورت یا د ګاډو چې کم تنظیم دینو هغه هم سی ډي اے د دوی لپاره کړی دي چې کم زه ته دی غواړي نو د دې سامانونه به هلته رسولي شي.
د ریاض مساخیل نه تاسو اوریدل چې په اسلام آباد کې د کچا آبادې پرسید د عملیاتو نن درېمه ورځ ده. په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي بیا وایي چې په دې ښار کې چې پرون پر کومو کورونه بولډوزرونه ګرځول شو، هغه کورونه د افغان کډوالو نه وو، بلکې زیاتره یې د باجوړ مومندو او سوات څخه راغلو کډوالو وو. دوی دا څرګندونې تر هغه وروسته کوي چې پاکستاني رسنو د جمعې پر ورځ ویلي وو چې د اسلام آباد په اسلام آباد کې ځینې افغان کډوالو په افغان بستی کې دولتي په ځمکه باندې قبضه کړې ده او دغلته یې خپل کورونه آباد کړي دي. په دې اړه زموږ همکار سبی الله شفق دا رپورټ جوړ کړی دی.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي هغه راپورونه په کلکه رد کوي چې وایي د اسلام آباد په افغان بستی نومي سیمه کې افغان کډوالو دولتي ځمکې غصب کړې وي او په بیلابیلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره، نو ځکه له دې ښاره په زور ایستل کیږي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د جمعې پر ورځ په پایتخت اسلام آباد کې پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو د ښاروالې د چارواکو په موجودیت کې د ښار په ایولس نیمې سیمه کې د افغان بستی په نامه یوې سیمه کې عملیات وکړل، سلګونه آباد کورونه یې ونړول او لسګونه زره خلک کې بې کوره کړل چې ډېری پښتانه دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغان بستی کې ګڼ شمېر افغان کډوال د خیبر پښتونخوا او د بیلابیلو قبایلي سیمو پښتانه میشت ول چې له پخوا راهیسې دغه دولتي ځمکه غصب کړې وه او په غیر قانوني توګه یې پکې کورونه آباد کړي وه. رسنۍ د اسلام آباد د دولتي چارواکو په حواله وایي د افغان بستی یا کچا آباد دغه خټینو کورونو نړولو پریکړه د اسلام آباد د امنیت له امله کړې او زیاتوي چې د افغان بستی ګڼ شمېر خلکو په بیلابیلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره چې د اسلام آباد امنیت ګواښه. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي دا راپورونه ردوي چې ګنې په افغان بستی کې افغان کډوال اوسېدل، وایي د اسلام آباد په دې سیمه کې ډېر لږ افغان کډوال اوسېدل چې د پولیسو تر عملیاتو مخکې ورته د افغان سفارت او د یونیسیار پلاوي له دې ځای د وتلو امر کړی و. په افغان سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه ساحه چې د افغان بستی په نوم باندې دی، ولې دلته افغانان نه اوسېږي؟ اکثرا د پاکستان د پښتنو سیمو خلک دلته راغلي دي او مېشت شوي دي، ځانونو لپاره کورونه جوړ کړي او پکې ژوند کوي، چې په دې کې یو لس پنځلس کور پوښښ کې افغانان هم شاید موجود دي. او په دې رابطه موږ د یونیسار یو ټیم درې ورځې وړاندې دې ساحې ته لېږلی و، موږ کوم تعداد افغانان چې هلته موجود وو هغوی ته هم ویلي وو که تاسو پرابلم لرئ موږ بل ځای کې تاسو ته ځای درکولی شو. او په خوښه کې چې نورو ساحو کې زمونږ افغانان هلته اوسېږي او منظم کمپ لري، هغې دپاره هېڅ نوه مشکل نشته دی.
مومن همدارس هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواګي په دې سیمه کې مشت افغان کډوال په بیلابیلو جنایي جرمونو کې ککړ و.
لوی تعداد کې افغانان پاکستان کې اوسېږي په انفرادي توګه نه شم ویلی، ولې داسې په دستیجني توګه به په هېڅ ځای کې څوک پیدا نه کړي چې افغانان دي یا په جنایي پېښو کې مصروفي او یا دې په نورو داسې دغو کې چې امنیت ته تاوان ولري مصروف دي اوسې.
د راپورونو له مخې د اسلام آباد په افغان بستی کې د پولیسو لخوا په بلډوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسېدونکو د خپل خټینو کورونو د نړولو له امله احتجاج کړی او امنیتی ځواکونو سره خو ډب هم شوی چې په نتیجه کې سلګونه ملکی وګړي ټپیان شوي او یو ماشوم وژل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو دا وخت د شمالي وزیرستان نه خوښه لس لکه نه زیات خلک بیکاره شوي دي چې ځینې بیا د امنیت د خرابې وسیله کبل لویو ښارونو ته پکړه شوي دي. د دې خلکو د مشکلاتو د هوارولو حقونو لپاره پښتون ملت پاله ګوندونه تر اوسه څه کوي؟ د شاهین بنیری په دې رپورټ کې اورو.
د اسلام آباد په آی 11 سیکټر کې انتظامیه د پولیسو او درنې مشینری په زور د پښتنو خوښه 200 کچه کورن غران کړی او د دې عمل پر ضد د احتجاج کوونکو پر ضد د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون لاندې مقدمه هم درج کړې دي. دا وخت د قبایلي سیمونه د لسو لکونو ډېر خلک بې کوره شوي دي چې ځینې بیا د امنیت د خرابې وضع له کبله لویو ښارونو ته په کډه مجبور شوي. د دې خلکو د ستونزو هوارولو او حقونو ګټلو لپاره پښتون ملتپال ګوندونو تر اوسه څه کردار لوبولی دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي پښتانه ووټونه تحریک انصاف، مسلم لیگ او جمعیت علما اسلام لور کوي او د حقونو د خوندي کولو غوښتنه له ملتپالو کوي. نوموړی زیاتوي د اسلام آباد د کچه کورنو په معامله کې متعلقه ادارو ډېر ظلم کړی دی.
کوټ غلطه فیصله کړې ده، نواز شریف حکومت غلط اقدام اخیستی دی، د اسلام آباد انتظامیه غلط اقدام اخیستی دی، پښتونخوا ملي عوامي پارټي د دې سخترینه مزمت کوي. د دې ځوار عمران خان دی چې د پښتانه ووټ وړی دی، نن دې قرار ناست دی پر ادارې باندې دی خاموش ناست دی، پر دې کچا باجان باندې دی کې دی د اپوزیشن دی. د نواز شریف عمران خان هم د پنجاب د مفاداتو سیاست کوي، جمعیت علما هم د پنجاب د مفاداتو سیاست کوي، نواز شریف خو نه دی پنجابی قوم پرسته. د مسلک نون کې پښتانه ممبران ناست دي، قومي اسمبلی کې یو خاموش غږ نه کوي، پر دغه باندې نه کوي.
د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې په دې معامله د عوامي نېشنل ګوند یو پلاوی لوړاندې د انتظامی سره لیده کاته کړی وو او اوس به هم د پارلیمان دننه او بهر د دغه خلکو د حقونو لپاره خپل مبارزې لا دوام ورکوي. نوموړی وایي دغه عملیاتو پر ضد د اواز پورته کولو په جرم کې انتظامی د عوامي نېشنل ګوند د اسلام آباد ځینې ځایي مشران هم نیولې دي.
دا اسلام آباد کې چې کوم افسر شاهیدا چې کوم دلته بیوروکریټان دي، دوی ډېر سپین سترګۍ سره یو داسې آبادۍ ته چې په هغه کې یعنی تقریبا 100% خلک چې دي هغه د پاکستان اوسیدونکي شناختي کارډونه لرونکي وو، دې ته بیا بیا نوم اخیستو چې دا افغان کالونی ده. نو دا یو ډېر لوی ظلم شوی دی او موږ د دې خلاف مزاحمت هم کړی دی، آواز هم اوچت کړی دی او اوس چې په پارلیمنټ کې به هم د دې خلاف موږ اواز چته وو. پارلیمنت نه بهر به حکومت نه پوښتنه کوو چې ولې داسې ظالمانه کاروایی کړې ده.
د سیاسي چارو کارپوه او لیکوال علي ارقم وایي اگر چې ملت پالو ګوندونو د پښتنو د حقونو خوندي کولو لپاره وخت په وخت اوازونه اوچت کړي دي، خو د ګوندونو د مشرانو په کچه داسې عملي کارونه لا نه دي شوي د کوم چې ترې ولس تمه لري.
سیاسي ګوندونو ته پکار ده چې دې پالو ته چې کله دا معامله شروع شو په هغه کې چې دا بیوروکریټک چې کوم معاملات او بلاغي په اړه سره مخکې نه خبره پکار وا کار پکارو لګوند کې دې په اړه سره خلکو ته لګو او شعور کول پکارو، خو هغه انداز کې هغه څه کار نه دی. البته اوس چې کله دا ایکشن شروع شو سی ډی اے کار شروع کړو، باغې باندې این پی چې په راسیا فټک چې بلی انتلی او میا سیوم پرون تلې په ګراوند باندې، مطلب دا چې دا هو د پولیټیکل ورکر او دا غیر خلکو چې کوم دغه پکارو هغه مطلب دا چې شاید چې هغه شانتي نه دی کوم چې د کمانډار چې موږ د توقعات لرو د قیادت په صفه باندې پښتون خامله پارټي خو د مکمل منظرنامې نه در سره غیب تا.
د یادونه وردا چې د کال 1915 اتیم رئیس د اسلام آباد په آی 11 سیکټر کې د پښتنو د بلابل سیمو خوښه زر کورنۍ اوسېدي، خو انتظامی وایي د کورونه غیر قانوني وو او د عملیات د عدالت په حکم تر سره کړی دی.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي صفو شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 15,360 15,360 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اوریدل شي.
ما مشال ریډیو تاسو ورې د خیبر ایجنسې د باړې سوداګر او دکاندارانو وایي دا چې په باړه کې حکومتي واکمنی بحال شوې ده د بیکوره شو خلکو ستنېدل هم ورته پیل شوې دي نو باید زر تر زره بازارونه او کاروباري مرکزونه هم خلاص کړل شي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې د پوځي عملیاتو په وخت چې د چا دوکانونه وران شوي دي هغې ته د معاوضه ورکړل شي. خو بیا د فاټا چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز چارواکي وایي چې دغه سوداګر او دکانداران دي له دوی سره تماس نیسي او خپل تفصیلات دي ورته ورکړي. تفصیل د فرهاد شنواری ناورو.
د خیبر ایجنسی د باړې سوداګر او دکانداران وایي چې اوس په باړه کې د امنیت وضع ښه شوې ده او ځینې بې کوره شوي قومونه هم ورته ستانه شوي دي. نو باید د باړې بازارونه دې هم خلاص کړل شي او چې دلته د پوځي عملیاتو او نو سړکونو جوړولو په وخت د کومو خلکو دکانونه له منځه وړل شوي دي د هغې معاوضه دې ورکړل شي. په دې هکله د باړې د تاجر یونین یو مشر ایاز زیر مشال ریډیو تھوائی
نو یکم ستمبر 2009 باندې چې کم دی بڑے بازار مکمل طور باندې بند شوی دی. په دې کې لږ زرا کم زیات دکانونه بند شوی دي. روزانه زیات توان روان دی. زوی چې بازار دی کولوشي او لارې دی کولوشي کاروباری ماحول دی او کاروباریانو ته ورکړی شي. دې سره به د خلکو اعتماد په علاقے باندې بحال شي. اوس نو تقریبا د فوجي اپریشنو کې څونه دکانونه دي هغه ټول ډیمیج شوي دي، ټول خراب شوي دي او هغه کې چې ټول کم سامان دی نو مو هغه ټیم کې ډک دکانونه پاتې شوي. هغه چې چا څونه سرمایه وه هلته ډوبه شوه نو داسې ور سره داسې غور کې بغیر سودا د دې ته قرضې ورکړي او دا مدد ور سره وکړی شو قرضې ورکړي.
او د باړې یو مشر اختیار بادشاه وایي چې حکومتي واکمنۍ بحالې دو سره سم دي اوس دغه بازارونه خلاص کړل شي.
اوس یم چې کدی ګورنمنت رټ بحال شو نو دې رټ دې بحال کېدو نه فورن پس دلته په بازار کولو ویتل پکور دي او خلکو له مقاور کول پکور دي چې خپلې کاروباري او تجارتي هلې ځلې روانې کړي. تر غټ ګدومونه او وړې غټې سیکټري چې هغه تعداد تقریبا بند ٹکری متاثر شول نو 9000 دکاندارون کدی نو 9000 دی ورستو دی ار دکاندار شاتا 2500 کسونو فی ملی رو نو کای دغه دا حل زلی بحال شي نو دغه خلکو ژوند به سره ون شي.
د باړې د سوداګرو دکاندارانو د بازار خلاصولو او د ماویزي د غختنې په حق لمو شکل د فاټا چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز مشر شاهد رحمان سره رابطه وکړه نو دوی وویل
چې کوم دکانونو چا چا دی او دا هغه خپل ریکارډ ترو پولیټیکل ایجنټ آرمی او یا فاټا سیکرټریټ تور کی داغه د کولاوې دو او داغه داغه را پاره مونږه هم ان شاء الله بھرپور کوشش کو. مونږ بار بار دې ته ریکوست کو چې بای تاسو مونږ خپل ډیټیل راکې چې تاسو څونه نقصان شې ویلې دکانونه هم د څه شو پای کې مال څونه پروتو اغه چمبر ممبرشپ لنی دی راغلي را دکانداران نو مونږ په دا ریکوست تاسو په وساتت باندې کو چې بای تاسو خپل ممبرشپ مونږ خپل ډیټیل راکې چې مونږ پاګې باندې حکومت سره خبرې ترې وکړو او مونږ کوشش دا کوو
پیل شوی دی. فرهاد شنواری مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر پختونخوا حکومت راګرې سپلو بیوسه او ناروغه هنرمندانو لیکوالانو او شاعرانو ته د میاشتنۍ وظیفې ورکول اعلان کړی دی. د حکومت په خبره د دې ګام مقصد د دوی ستونزې کمول او هنر یې ښه کول دي. هنرمندانو د حکومتي اعلان ته غبرګون ښودلې چې تفصیل یې درته سراج صحیح وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د کلتور څنګه ډایرکټر محمود خان مشال ریډیو ته وی چې دې لړکی دوی ټوله تیاری سر ته رسولې دي او د دې مقصد لپاره به د صوبایي حکومت نه 1.3 کروڑ روپۍ واخلي. د نوموړي په وینا چې په ابتدایي توګه به دوی 500 فنکارانو ته 1.5 لک روپۍ د میاش په سر ورکوي او وروسته به دوی د بیوسه فنکارانو لپاره فلاحي مرکزونه هم جوړوي او دا شان به نور ضرورتمندو هنرمندانو ته د وظیفې دا سلسله روان ساتي. پدی اڑا محمود خان زیات کړه
دا اگستان غریبان دی غبری شوی دی دی اٹوریزم دانا غبری شوی تو تکلیف دا پی سنگ سپس اتا کانے تیر کرلا دی اکاموڈیٹ کول پکار دی دی غریبان دی روزگار دی دی کارنا نشتا دی دی پر یا مستقل انتظام کری که مونگ دیر پارا داشت یا غلط فنڈ راو باسو کمتنا که مونگ دیتا ورکو ایجتا نفسم خراب نشی او دې خوشحاله اسوده حال کې ډېره بار دا پیسې موږ تقریبا داسې کار کوو چې دا 30,000 روپۍ چې موږ هر یو کس ته ورکوو یې
کله چې مشال ریډیو د حکومت د دې فیصلې لړکې د پښتو ژبې اولسي سندرغاړي احمد ګل نو پوښتل نو هغه وی چې تر اوسه خو د دوی هیڅ هم پښتنه نه ده کړې او دوی ډېر د بې وسۍ ژوند تیروي نو که حکومت پر اختیار دا اعلان عملي کړو او د دوی سره مرسته وکړه نو په زوړ وجود او په تیر عمر به لږ دم شي. احمد گل اوی
پیتا کالما صرف گانا کدما 75 سال عمر دے پدی کی ترمن پورے زمون چا تکو سنو کو سر احمد گل سب اول خود زیادت پا کاری خدا 30,000 چی مول مقرر کی رمیش تی دیر زر رمیش تی یو دادا داخت کافی تی سی
کلی چی مشال ریڈیو پا پیخور کی دلیکوال شاعر او ادیب روخان یو سبزین پا دی بابلو پختل نو دا غوی ناوا
پا پسار تی دا شدائی حکومت یو دیر خ کارنامه بوی کچر دا اوشی دیر سر کم از کم دم بوشی زمون کوم حقیقت دار چې زمون خو څومره چې هنرمندان دي هغه غریبانان دي او نور هم چې کوم له نظر ګرمه نشته دا شان په پخواناس کې د سکرپټ نه دغه په کار ده چې صحیح مستحق خلک ته هغه هنرمندان یا زمونږ لیکوالان چې کوم دي چې کوم مستحق دي چې هغوی ته دا وظیفه جاري کړی شي او بلکې زه به دا هم وایم چې پکا دا دي چې حکومت په دې لړ کې دا کوشش هم وکړي چې ورسره د انشورنس پالیسي به راغله خپله طریقه باندې چې دوی حکومت د دې هنرمندانو دغه د انشورنس د پاره هم چې کوم دي نو قدم پورته کړي دا به نور هم ښه خبره وي.
یاد دې وي د وروستیو کې لمشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو ویلي وو چې دوی په بجټ کې د خیبر پښتونخوا د فنکارانو هنرمندانو لیکوالانو او د کلچر د ودې لپاره فنډ بیل کړی دی او ډیر زر به له دوی د خیر ښېګڼې لپاره اقدامات وکړل شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سراج زهیر رپورټ تاسو ته د وال سټریټ جرنل په پاکستان کې د یوې سخت دریسې ډلې د فعالیتونو په اړه مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي اهل سنت الجماعت چې په د شیاګانو د وجلو تورونه دي په د هیواد کې په خلاص مټ د خیر ښېګړې کارونه پر مخ بیایي. مشران یې په ولسي ځایونو کې وینا به کوي، غړي یې په انتخاباتو کې برخه اخلي او پلویان یې وخت نا وخته ریلیانې وباسي. نور تفصیل د اسرار عالم مومن نورو.
د ورځپاڼې وال سټریټ جرنل په یو مقاله کې راغلی دی د پاکستان په کراچۍ ښار کې هر ورځ یو شمېر خلک په دې هڅه کې وي چې د سکلو او نور استعمال لپاره اوبه ترلاسه کړي. همدارز د اورنګي سیمې یو شمېر خلکو د دغه ضرورت پوره کولو لپاره د دې هېواد یوې سخدریزې ډلې اهل سنت والجماعت ته مخه کړې. د دې ډلې غړو یو شمېر کویان وستلي دي چې دا رنګ د خلکو د اوبو ضرورت پوره کړي. د ولسي خدمتونو رسولو لړکې اهل سنت والجماعت له پخوا راهیسې کمپاینونه چلوي چې دا رنګ د ولس ملاتړ ترلاسه کړي. د امنیتي چارواکو په خبره اهل سنت والجماعت هغه پخوانی تربندیز لاندې سخدریزه ډله ده چې اوس په نوي نوم باندې کار کوي. په دغې سخدریزې ډلې تورونه دي چې د یو شمېر شیاګانو په وجلو کې لاس لري. البته یاده ډله دغه تورونه ردوي او وایي چې د تربندیز لاندې ډلې لشکر جنګوي سره دوی هیڅ تړاو نه لري. ملک اساق چې د لشکر جنگوي مشر ګڼل کېدو د پولیسو په ولقه کې وو، تیر ورځ هغه وخت وجل شو چې ځینو وسلوالو یې د راخلاصولو لپاره په پولیسو برید وکړ. چارواکي وایي چې په کال 2012 کې اهل سنت والجماعت هم ناقانونه ډله ګرځول شوې وه، خو د دې باوجود دغه ډله د پاکستان په یو شمېر برخو کې په خلاص مټ خپل فعالیتونه پر مخ بیایي. د کراچۍ په اورنګي ښارګوټي کې د دې ډلې ځایي مشر دلشاد احمد وایي که چېرې حکومت دوی ځپي نو له هغو زرګونو پلویانو سره به یې څه کوي چې د هېواد په هره برخه کې شتون لري. د پاکستان پوځي چارواکي وایي په هندوستان او افغانستان کې یې د خپلې نیابتي جګړې پالیسي ختمه کړې او ټولې وسلوالې ډلې به په خپل وار ختموي، خو پیل له هغو ډلو کوي چې د پاکستان لپاره تر ټولو زیاتې خطرناکې وي. تېر کال په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان حکومت په هېواد دننه د ترهګرۍ له منځه وړو هوډ څرګند کړو او ویې ویل په ځانګړې توګه به د هغو سخدریزو مخه نیسي چې اوس په نوو نومونو کار کوي. خود اهل سنت والجماعت دله د خپل اصلي نوم د ترلاسه کولو هڅه کوي. وای په عدالتونو کې یې مبارزه روانه ده چې دا رنګ پر ځان د سپای صحابه نوم بیا کېږدي. په یاد ډله په کال 2002 کې بندیز لګېدلی وو. د پاکستان کونو چور وزارت پر دې اړه ورځپاڼه ته لڅویلو ډډه کړي. اهل سنت والجماعت د پاکستان په ټولو ضلعو کې د موجودګۍ ادعا او مشران یې په ولسي ځایونو کې ویناوې کوي. دا ډله د کراچۍ پورنګي کې لزګونه مدرسې لري. د سیمې په خلکو کې دغه مدرسه مقبولیت لري ځکه چې دوی وایي حکومت ورته سکولونه نه دي جوړ کړي. که څه هم اهل سنت والجماعت د لوایي چې دوی د شیعهګانو د وجلو تبلیغ نه کوي، خو د ورځپاڼې په خبره دوی د شیعهګانو خلاف نفرت خوروي. په مقاله کې راغلي دي د اهل سنت والجماعت یو شمېر مشرانو ته د پولیس امنیت هم ورکړل شوی، خو د پولیسو په خبره هغه ځکه چې دغه کسانو ته د مرګ دړکې ورکړل کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو ری د مشال ریډیو خبرونه زمون په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې هم د مشال ریډیو رپورټونه کتل شي او خبرونه اوریدل شي. خو اوس په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. د عبدالحی کاکړ نه بلن خبرونه وورو.
یو پاکستانی چارواکی وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د استخباراتي ادارې یو غړي د نوم پټ ساتلو په شرط پرون مشال ریډیو ته وویل چې جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې په خدای مرګ مړ شوی دی، خو د کورنۍ لا تر اوسه په دې خبرې تصدیق نه دی کړی. د افغان طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالقیوم ذاکر وایي په دې خبرو کې حقیقت نشته چې دی د طالبانو د نوي ټاکل شوي مشر اختر منصور سره اختلاف لري. د ملا عمر د مړینې د تصدیق وروسته چې کله د طالبانو ویل زبی الله مجاهد خبر ورکړي چې شورا ملا اختر منصور نوی مشر ټاکلی، نو سمدستي وروسته د کوټې شورا یو غړي ملا حسن رحماني له مشال ریډیو سره په مرکه کې دا وکړه چې د په ګډون ځینې نور مشران د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالف دي. نوموړي په مخالفینو کې د ملا قیوم ذاکر نوم هم واخیست. د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا آبادی د ډنګول په عملیات کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونه وران کړي دي. د عملیات درې ورځې مخکې شروع شوی و چې د مزاحمت پر وخت پولیسو تر 60 زیات کسان نیولي وو. پاکستان وایي غواړي له امریکا سره تجارتي او اقتصادي اړیکې زیاتې کړي. د قبایلي سیمې خبر ایجنسۍ سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار د چرته ژر خلاص کړي سي. د باړې د سوداګرو د اتحادیې مشر ایاز وزیر نن مچال ریډیو ته وویل چې د عملیات په نتیجه کې د حکومتي عملداري بالید وروسته باید بازار خلاص سي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د غریبو ترګریزه په هنرمندانو لیکوالانو شاعرانو سره د مالی مرستو لپاره د 3 کروڑ روپیه د فند په جوړولو کار کوي. د امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د 4 تنو مشکوکو سختریزو یهودانو حمله خندلې ده. د چک جمهوریت پولیسو پرون د هغو کسانو د تیښتې مخنیوي لپاره وشکۍ بیونکی ګیس استعمال کړي چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روان وو. په شام کې د القاعده شبکې ملګري ډلې جبهة النصر د هغو ملیشو د یو ډلې د نیولو ادعا کړې چې امریکا یې روسي.
لاند خبرینه د عبدالحی کاکړ نواری د لاریدونکو وس یو سانګړی بحث لرو. د طالبانو د مشر د ملا عمر د مړینې وروسته د دغې ډلې ترمنځ د اختلافات او د سولې د عمل په اړه د دې بحث قربا عبدالحی کاکړ دین راځي چې ورته غوښ شو.
د افغانستان په تیر بیا د تحریک طالبان پاړه په تیرو 2 ورځو کې زغرد بدلونونه راغلل. لومړی دا خبر خپور شو چې تحریک طالبان مشر ملا عمر مړ شو. دا خبره لا سړه سوې نه وای چې د طالبانو رسمي ویند زبی الله مجاهد عین هغه وخت یو اعلامیه جاری کړه چې په دا سبا ټاکه سوی چې د افغان حکومت او طالب اساس ترمنځ به د سولې د خبرو دوم پړاو په مری شارګوټ کې کېدلی. په بیان کې ویل شوی چې د طالبانو د خبرو ټول صلاحیت د قطر دفتر لري او دا چې دوی د مری شارګوټ له خبرو نه خبره دي. د دې بیان پاړه لا شکونه څېړنې او بحثونه روانو چې 2 ساعت وروسته یو بل خبر خپور شو چې طالبانو د ملا عمر مړینې رسمن تصدیق کړه او پر ځای ملا اختر منصور مشر وټاکلې. د دې خبر تر راتلو سم دستي ورسته په طالبانو کې د اختلافاتو په خوانی ګنګوسي او ریپورتونه پرشتیا بدل سو. د کوټي شورا یو غړي ملا حسن رحماني د مشال ریډیو افغان څنګه آزادی ریډیو سره مرکه وکړه او د اختر منصور له مشر سره اختلاف وشود. دغه هر شیبه بدلیدونکو پرمختګونه ډېری پټي خبري راڅرګندې کړې، خو ډېری لا هم پټي پاتې دي. ډېر ناتایڅوي خبري تایید شوې، ډېری ګنګوسي رښتیا کړې خو نوري ګنګوسي وزېږولې، ډېرې اندېښنې لرې کړې خو ډېرې نورې را پیدا کړې. اوس هم تصویر څه واضح او څه تتي. مشال ریډیو د خپل اوریدونکو په زینونو کې پرتو سوالونو ته د ځواب ویلو لپاره یو ځانګړی بحث جوړ کړی دی. په دې بحث کې مو د موضوع ډېر خبر شخصیتونه را بللې دي. په دوی کې سمی یوسفزای چې له تیرو شاوخوا 15 کلونو راسي د طالبانو چارې څاري او رپورټوي او څېړي، حکمت الله اعظمي د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی دی او د طالبانو پر چارو لیکنې کوي، او دا شان د درجه د مذهبي چارو په وزارت کې دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکر صاحب. تاسو درې واړو ملمنو ته هرکلی کوم. سمیر سبزی صاحب پوښتنه دا ده چې د ملا اختر منصور له ټاکل کېدو سره داسې ښکاري چې بلکې ښکاري چې ملا حسن رحماني سره اختلاف وشو دی. طالبان په دوو برخو کې بظاهره تر اوسه پورې ویشل شوي دي. دا څومره لوی پرمختګ تاسو ته ښکاري؟
واقعا د دې توقع کېدله همدغه کسان چې تاسو یې نومونه واخیستو، حسن رحماني، ملا عبدالرزاق، ملا محمد رسول او ملا جلیل، دوی ډېر وخت نه طالبانو د مهمو شوراګانو غړي وو، خو ویل کېدلو چې دوی واک اختیار ډېر کم وو او عملا د شورا او د رهبری شورا کنټرول د ملا اختر محمد منصور پلاس کې وو، دغه واک قوي وو او ویل کېدلو چې منصور په شورا کې هم قوت لري، همدارنګه د شورا نه د باندې په طالبانو په لیکو کې هم قوت لري او واقعا هم وکولی شو. سره د دې چې ملا محمد عمر اخوان وفات شوی وو، په یو ناڅاپي ډول په 2009 تر 2009 پورې طالبانو مهم مشران له منځه ولاړلو، ملا عبیدالله خوند مړ شولو، ملا اختر عثماني مړ شولو، ملا دادالله مړ شولو، برادر ونیول شو. سره دې چې هغه وخت په لیست کې نه و چې مشر د شیخ خوات او هغه مشر جوړ کړلو. زما په خیال په یو تحریک کې چې کوچني کسان هم له یو ډلې بیل شي هغه مشکل کوي، او طالبانو یو ډیره تاریخي کریډیټ او چې دوی ور باندې واقعا فخر کولی شي هغه دا و چې دوی متحد پاتې وو. خو اوس داسې بریښي چې د ملا محمد عمر اخوان شخصیت او د هغه نوم یوازې سره د دې چې هغه نه څرګندېدو، حتی دوه نیم کال وړاندې وفات شوی وو، خو د ده نوم د اثر او دوی چې ورته عزت او احترام لرو تر اوسه پورې طالبان متحد وو. او اوس دغه تنظیم داسې ښکاري چې یو شمېر کسان ترې بیل شوي دي او خپل خبره کوي، خو تر اوسه هم یو قوي تنظیم ده. او
سمیر سبزی صاحب بخښنه غواړم زه مینځ کې په دې مداخله وکړم، سوالونه پوښتنې را سره ډېرې دي او ځکه چې تاسو سره به ځوابونه هم د ټولو غسته، بخښنه غواړم که زه په مینځ کې مداخله وکړم، تاسو خفه کېږئ مه. حکمت اعظمي صاحب، سمیر سبزی صاحب خبره وکړه، تاسو آیا له پرون راسي چې څه سوي دي، له دې وروسته چې بیا د ملا حسن رحماني چې کوم غبرګون راغلی دی په داخل کې، که تاسو معلومات لري دا وخت څه روان دي په طالبانو کې دننه؟
اختلافونه ورځ په ورځ مخ په ژورېدو باندې دي. دا مخکې ما رپورټ کړی او مخکې چې دا د ملا عمر د مړینې خبر راخپور شي، مګر اساسي خبر باید داسې جواب ورکړل چې منصور څنګه راپورته شو، باوجود چې دا داسې ډېر جدي دغه تجربه هم نه درلودله او داسې وزارت مشر هم نه و د طالبانو د نظام په وخت کې، چې هغه ډېر مهم مسیر بیا هم دی رالی او معاون ملا عمر. داسې سورسز یا هغه منابعو سره چې ما خبرې کړې دي هغه دی په دې باندې تورنۍ شاغل خو په دا څو کلونو دا واک انحصار کړی وو، او بل د نه غوښتل چې دغه واک دي کله چې د ملا صدر ونیول شو بیا داسې اوازې نورې هم وې چې حتی د هغه په نیولو کې لاس درلود، یو برادر هېڅکله سولې ته داسې دغه نه وو خوشبینی نه شو دلال سول نه راتلی، مګر دا د خوا یو توکیه ورته جوړه شوې تر څو دوی د لارې ایسته کې ملا برادر د لارې ایسته شي بیا اختر محمد منصور منځ راشي او معاون شي. او کله چې بیا دی شو په هغه وخت کې ملا صاحب ملا محمد عمر خون ژوندی وو، نو بیا دوه معاونین یو ټاکل شي. یو
خو حکمت اعظمي صاحب بخښنه غواړم، یعنی دا خو بهرحال دا ټول رپورټ شوی دی، دا اوس یعنی په تیرو څلورو ساعتو کې یا په څومره کې تاسو څه معلومات لرو چې خپل طالبانو په لیکو کې ځنه داسې یو تصدیق خبرې لرو چې څه روان دي؟
بله کاملا اوس په دې باندې بحث روان دی چې څنګه وکولی چې زه په وړاندې باندې اپوزیشن کوي چې په هغه کې صاحب هغه د کته دفتر مشر دی او ملا ذاکر دی، قیوم ذاکر او همدارنګ منصور دادالله په افغانستان کې، او د دې سره هغه کسان چې نور سایډ لاین شوي دي یا د نظر غورځول شوي دي یا واک نه دی ورکول شوی، کرار شي د ملا صاحب د ملا عمر زوی هم معاون شي، مګر هغه کسان غواړي چې بس د په وړاندې باندې یو اپوزیشن دغه کړي او د قوي یې کړي تر څو داسې یو ښه اعلان کړي چې دی مشر نه دی او د قانونیت یا مشروعیت لوی ملا صاحب د دغه پر وړاندې ځای په توګه ایسته کی دا روان دي.
مفتی صاحب، بهرحال د ملا عمر د مړینې په اړه باندې خبر راغی، وای چې 2.5 کال مخکې مړ شوی وو. دلته پوښتنه دا راپورته کیږي چې په دې 2.5 کلو کې چې څومره د ده یعنی د ده په اړه باندې پیغامونه خپرېدل او د طالبانو له یو رسمي منابع یا منبع څخه راوتل، ستاسو په خیال باندې له شرعي پلاوه څخه د ده دغه خبرو ته آیا په شریعت کې زننه د رښتیاو د کذاب یا د دروغو په چوکاټ کې څومره مذهبي یا شرعي دغه ترلاسه دی؟
یعنی خبره غلطه ده چې اسلامي تنظیم ته دروغ ویل مطلقاً حرام دي، لکه عام مسلمان ته چې ویل حرام دي. دا کوم سړی چې د شریعت د نفاذ دعوه کوي هغه ته پکار دي چې هغه خپله په شریعت باندې د نور نه زیات عمل وکړي، او هغه باید داسې کار ونه کړي چې مسلمانان ورته ګوته ونیسي. نو ملا صاحب بس الله تعالی بخنه ورته وکړي، هغه خلاړه دنانه خروس ته مسؤولین چې دی هغوی نو پکار. دا دوی محض یو سیاسي کار کړی دی، خو مذهبي توګه باندې دا کار صحیح نه دی.
سمه ده، مننه مفتی صاحب. سمیر سبزي صاحب، ملا اختر چې منصور چې کم اوس د مشر د ټاکلو اعلان وسو، لکه حکمت اعظمي صاحب ذکر وکړي چې اوس غواړي چې د مخالفه جبهه قوي کړي د ده په اختلاف کې، ستاسو په خیال باندې کې تاسو وګورئ ستاسو کم معلومات دي کومه غاړه به ډیره زورور وي؟ هغه چې هغه د ملا حسن رحمانی په وینا باندې نمونه اخی هغه دی کنه اختر منصور خپل وسم زورور دی او د قدر دفتر تایید مرته ترلاسه دی؟ مفتی صاحب، دا پښتنه میلا سمی سبزی صاحب زغ کړی تاسو ته راځم.
ملا اختر محمد منصور د تیرو شپږو کلونو نه دا تحریک چلوي او د هغه مکمل کنټرول او اختیار ده، او د تیرو شپږو کلونو کې ځینې کسانو چې اختلافات کړي دي تر هغو کې تر ټولو ستر چیلنج ذاکر و 2012 کال کې چې هغه د نظامی کمیسون مشر و، هغه برطرف کړو په کور کې نولو او موقع ورنه کړل چې د خلاف په هغه وخت کې مشکلات پیدا کړي. نو دا وخت ویل شو چې هغه مکمل د کوټه شورا یا د طالبانو په داخل کې هغه هم نفوذ لري او هم یې ځان ته پرکار کوي او کنټرول لري. دا نور کسان چې دي دوی زما په خیال انفرادي شخصیات به وي، خو یو ځینو سیمو کې ممکن دوی هم ځینې کسان ولري که هغه په قومي لحاظ باندې وي یا نورو لحاظو باندې وي، خو دا مهمه نه ده چې هغه څومره کنټرول لري. مهمه دا چې دا ډول یو کورنۍ کې چې اختلاف راشي که هغې نه یو کوچنی فرد هم ولاړ شي نو هغه مشکلات را پیدا کولی شي. او ورو ورو چې اوس مسلم ملا رحماني دا خبره کوي چې ملا محمد عمر اخوان په یو فرد ځای کې د دوی لخوا ساتل شوی وو یا هلته تختول شوی وو، زما په خیال دا خبرې یا د دین وړاندې ملا نجیب په نوم باندې د فدایي محاذ مشر ویلي چې ملا محمد عمر اخوان د دوی لخوا وجل شوی ده. نو دا خبرې افغانستان کې دننه چې کوم جنګیالي دي ورو د هغوی دپاره هم یو سوال مطرح کیږي او ورو ورو دغه سوالونه زیاتیږي، او ضروري نه ده چې کوم کنټرول دی په طالبانو لري هغه د تر اخره پورې په ځای پاتې شي.
سمه ده، مننه. راځم تاسو ته سمیر سبزي صاحب، حکمت اعظمي صاحب، ستاسو دا پوښتنه ده چې کوم طالبان دي، یعنی که دغه دوه ډلو کې دوی ویشل شوي دي او پاکستان دا وایي چې زموږ پر دواړو باندې زموږ پر طالبانو نفوذ دی، نو دغه که د پاکستان د نفوذ له حسابه دا سر وویشو پر چا باندې نفوذ زیات دی یا پر کاملا پر دواړو یې ستاسو؟
دا خبر ډېره ښکاري چې په فیصدي لحاظ څخه څوک ویل شي، مګر اساسي خبره دا ده چې قیوم ذاکر او هغه ډله چې سوله نه غواړي د طیب اغا په ګډون هغې زما په نظر د پاکستان څخه خلاف دي، او هغې وایي چې موږ خبرې نه کوو او د دې څخه څو څو واره دا راپورټ شوي دي. مګر کله چې اختر محمد منصور ته راځي دا سړی د پخوا څخه هم په دې باندې پیژندل کېدی چې دی د پاکستان سره نږدې اړیکې لري او سولې تم د هغې په خبرو باندې دغه سوی دی انکرج سوی دی موټیویټ سوی تر څو خبرې وکړي د سولې مذاکراتو ته خلک واستوي. مګر خبره دا ده چې دا به کم ډله به ډېره په جنګ کې تاثیر ولري هغه مهمه ده زما دپاره. هغه دا دی چې تاسو وګورئ هر هغه ډله اوس ځینې داسې کسان به وي ایلمنټ به وي په طالبانو کې چې تر څو منصور چون د فاینانس دغه لري دا د مالي چارې کمیسیون د خپل غړی دی تر اوسه هم ګلاغا خون ملا ګلاغا خون او د خپل نږدې دغه سړی دی. ځینې خلک به داسې فکر وکړي چې راده د منصور سره پاته سه تر څو دی خو یو مشر اعلان شو بل دا دی چې هم پیسې لري او هم درته هغه مشروعیت درکولی شي. مګر د دغه بلې ډلې لپاره چې سوله نه غواړي او د ده سره مخالفت به کوي هغوی ته هم آپشنونه شته او هغوی هغه انتخابونو څخه دوی کار اخیستلی شي. مګر ځینې محدودیتونه لري صحیح دی اوس که قیوم ذاکر خپله ډله اعلانوي دی په خپله نه شي کولی. باید د کوټ شورا د مشروعیت د لارې دی وکړي چې مثلا هغه خلک تر څو تحریک چې ورته وایي چې باید د ده د اختر محمد منصور پر ټاکنه لغوه شي. نو که دا کار وکړي بیا دی بل مشر طرف لري
سمه ده. حکمت زمي صاحب تاسو راځم زمي صاحب راځم مفتي صاحب یو بل پښتنه دلته دا ده چې کومې فتواګانې چې د ده په یعنی د ملا عمر په نوم باندې د طالبانو لخوا جاري سوي وي په داسې حال کې چې دی مړو او دغه فتواګانې اوس آیا شریعن اعتبار لري او نافذ بلل کېدلی سي او آیا د دغو فتواګانو په اساس چې کوم حکمونه سوي دي هغه اوس باطل ګڼل کېږي؟ یعنی سوال می دا و چې د مولا عمر په نامه باندې چې څومره پتواګانې جاری سوي وي او هغه حال دا و چې دای مړو په دې دونه مکلو کې او له دې وروسته چې کومې پتواګانې جاری سوي دا غو شرعي اعتبار سره نافذ بلل کېدلای شي او آیا دغه و چې کوم حکمونه سره موجود دی هغه باطل سو؟
دا ژوند کې چې کومې وي هغه اعتبار وړ لري اگر چې هغه ظاهره شوي خو کوم چې د هغه د مرګ نه وروسته نور خلکو د هغه په نامه باندې نو ظاهر خبره دا خو اعتبار نه لري چې د یو ډلې امیر موجود نه وي وفات شوی او بیا وروسته خلک د هغه په نوم باندې چې شی خپروي نو هغه یقینا د اعتبار وړ نه دی.
سمه ده مفتی صاحب ډیره مننه. سمیر یوسفزی صاحب یو بل پښتنه دا چې دغه چې په دوو ډلو کې بظاهره خو دوه ډلې ښکاري تقسیم سوي دي طالبان، ستاسو په خیال باندې د پاکستان نفوس پر کومه ډله باندې دغه پښتنه ما حکمت اعظمي صاحب زخم کړی او نفوس زیات دی؟
دا صبر شه دوی چې د کله 13 هفته په عمر کې اسلام آباد کې مذاکرات کېدل هغه نه دا صبر شه چې منصور په دا خبرو باندې راضي ده او یا سره پښتبانی کوي. خو اوس چې دا کوم نوې ګروپ را څرګند شوی ده دا همغه ګروپ ته چې په عمر کې مذاکرات کړي وو ملا جلیل اخوند او ملا رحماني اخوند او نظر زاک اخوند. دا څه به کی هغه خبري چې افغان دولت کولی یا د میټینګ نروسته کېدلې چې ملا منصور دغه خبرو حمایت کوي هغه درست نه وي. او زه فکر کوم هر ډله د دوالو ډلو کې ممکن پاکستان د لپاره خپل واسیت ولري. ممکن اوس داسې ویره موجوده ده چې ایو ډله پاکستان د امن مذاکراتو لپاره سپورت کی هغه ولر شي افغان حکومت سره یو ځای شي بل ډله به په پاکستان کې پاتې شي او هغه ډله به هم یو څه تر فشار لاندې وي. خو داسې نه بریکي چې پاکستان د دواړه ډلې سره خپل روابط له لاسه ورکړي.
یعنی له دې سره یعنی سمیر سبزی صاحب له دې سره بښنه غواړم مداخله کوم د دې سره د پاکستان هغه چې دنیا ته او د هیواد ته افغانستان ته ښکار کوله چې طالبان یو قسم د نفوس په نامه باندې د دوی تر په موټ کې دي هغه چې اوس په دوی کې اختلافات راغو د پاکستان دغه حیثیت کې کمزوروالی راغی یعنی یو چیلنج شو کنه اوس هم په ګټه دی؟
نو زما په خیال اوس خدا ترګندیږي چې موږ دا فکر کولو چې طالبان د پاکستان هر خبره مني او خبره اوري اوس داسې بری چې دا داسې نه ده چې دوی د طالبانو هر خبره طالبان د پاکستان هر خبره ومني یا د هغه باندې عمل وکړي. او پاکستان هم په دې پوهېدلو خو چونکه نړیوالو داسې یو ذهن جوړ کړی و چې دوی ور باندې فکر لري ممکن پاکستان هم د دې نه خوند اخیستلو چې داسې یو څوک چې امریکې خلاف جګړه کوي او فکر کوي چې امریکې د افغانستان کې شکست ورکړی افغان دولت مشکلات ایجاد کړي دي دوی په نفوذ لاندې ده د دوی لپاره یو کریډیټ وو. خو بیا هم مهمه دا ده چې آیا پاکستان یو واضح اقدام کول غواړي. او تر ټولو مهمه خبره اوس دا ده چې کملا برادر اخوند چې ویل کېږي ملا محمد عمر اخوند خپل ژوند خپل نائب ټاکلی وو، هغه میدان ته راوځي بیا به څه صورت حال وي؟ او زما په خیال کې هغه میدان ته راځي نو هغه کولی شي طالبانو دواړه ډلې سره متحد کړي. خو زمونږ وروستي خبرونه دا دي چې هغه په یو داسې حالت کې ده چې مریض ده او هغه د خبرو کولو توان نه لري. څنګه حالت کې څنګه وکولای شي چې طالبان متحد کړي؟
سمه ده. سمیر صاحب مننه. حسن رحماني صاحب سره چې خبرې شوې هغه دا ویلي وو چې دوی اوس هم د خبرو اترو دغه عمل ته ژمن دي او غواړي چې خبرې اترې وسي. بلخوا اختر منصور لخوا هم د خبرو اترو افغان حکومت لخوا هم پاکستان لخوا هم نو اوس دا وخت حکمت اعظمي صاحب د افغان حکومت د پاره کم امتحان دی، دوی په کم چیلنج کې دي، په کم حالت کې دي د تګلارې د جوړولو په حال کې؟
بل یو اول مخکې لدې نه چې پوښتنې ته راشم، یو شی غواړم چې واضح کړم. مولا جلیل او رزاق د مری میټینګ کې نه و، هغه درې نفر و چې دوی نه بغیر و، حقانی و، ابراهیم حقانی و، مولا حسن او همدارنګ دریم شخص دی دغه و منصور، دا درې کسان و. مګر دې نه علاوه زما په فکر باندې چې دغه غواړي اختر محمد منصور سټراتیژیکلی دا د خپل غوښتنه ده، فکر کوم د یو څه وخت لپاره به دغه سولې خبرې مذاکرات وځنډي. او په دغه خاطر دوی په خپل ویب سایټ کې دغه یو منفي سټېټمنټ خپره کړی د سولې په باره کې چې موږ نه غواړو چې سوله وکړو، موږ خبر نه یو. دوی تر اوسه چیرې وه؟ د 7 جولای څخه تر اوسه پورې دوی چیرې ولې پټ سایلنس واو یا ولې خپل دغه
خاموشي
وو؟ مګر بله بل خبره دا ده چې کله د افغانستان دولت داسې یو دلته ځینې راپورونه راځي او داسې دغه چې خپل پاکستان کیم پاکستان هم په دوو ډلو ویشل شوی دی، یو هغه دی چې سوله غواړي بل نه غواړي. او دا دی چې
خپل افغان حکومت که تاسو راته وایست افغان حکومت په کوم امتحان کې دی دا وخت؟
افغان حکومت په دې امتحان کې دی چې تر اوسه زما په فکر د پاکستان سره ځینې سوالونه لا نه دي حل شوي. د مثال په ډول دوی غوښتل، افغان حکومت غوښتل چې دا خبرې دي باید په چین کې وشي، دوی په دې باندې اصرار کوي. او حتی ځینو دغه افغان طالبانو دغه ته ډیلیګیشن ته ویزې ورکړي وي چین چې ورې ولاړ شي، مګر پاکستان ورته وویل چې دا نه دی. زما په فکر دغه اختلافات یو څه بېرته د افغانستان د دولت او د پاکستان د دولتونو په وړاندې بیا زیات شوي دي. د افغانستان دولت لپاره پکار دا ده چې بیا یو څه دغه وکړي، خپل ډیپلوماټیک چینلو د لارې څخه دوی خپل هغه ځینې سوالونه چې نه حل پاتې دي د پاکستان سره حل کړي، تر څو د پاکستان کمیټمنټ ولري او بیا وروسته ولاړ شي. که چیرې دا شی ناکام شي، پیس ټاکس ناکام شي، یا به افغان دولت ته چیلنج دا وي چې په پاکستان باندې ډېر فشارونه راولي، تر څو هغه خلک چې پیس ټاکس یا د سولې خبرو دغه دي مخالف دي، یو ملټري اکشن دې دغه په وړاندې واخلي، نو دغه دوه چیلنج دې لپاره غواړي.
شه سمیر صاحب، زه به یو بل پوښتنه دا ده چې دلته هغه دا چې ولې یعنی په عین وخت کې چې د خبرو اترو دوام پړاو کېږي او په هغه کې به مهمې فیصلې کېدې لکه اوربند د بهرنیو ځواکونو شتون، یعنی ډېرې مهمې خبرې به کېدلې، یعنی یو عملي بڼه به ورکول کېده په دې وخت کې. د ملا عمر د مړینې خبر چې دوه نیم کاله زوړ دی راوستل میډیا ته یا په مختلفو لارو باندې، دا یو تړاو لرلی د خبرو اترو د سبوتاش کولو کنه؟ دا بحث هم فطرتن راوتی دا خبر؟
از ما په خیال داسې خبرونه پخوا هم راغلی وو، خو یو شمیر ډلې په کابل کې بالخصوص ویل کېږي چې پاکستانی چارواکو په تیره غونډه کې چې کله افغان دولت غوښتنه کوله چې دا خبرې چې کېږي آیا په دې کې ملا محمد عمر اخوند رضایت لري که نه، پاکستانیانو په یو ډول ورته ویلي چې هغه نور وجود نه لري او نه یې رضایت ته ضرورت شته. دا خبره په داسې انداز کې وشوه چې دوی باید دا خبره افشا نه کړي، خو او د افغانستان ولسمشر هم دا منلی وه چې دا خبره به دوی یعنی د دفتر دا کوي چې دا ښه وخت نه ده چې دا نو خپور شي. خو ځینې هلکې وایي چې په افغانستان په ملي نیشنل سیکوریټي یا شورای امنیت کې ځینې کسان چې هغه پخواني مشر ولسمشر کرزي صاحب ته نږدې وو، هغوی دا خبره د وخت نه وړاندې لیکلله او خپره یې کړله، چې له دې امله بلاخره افغانستان ولسمشر دفتر هم د دې تایید وکړلو. خو دوی وایي چې دا یو غلط ټایم وو، یعنې په کار نه وو پرېښودل شوي، وایي چې یو خبرې یو څه مخکې تللې وای او یو څه مذاکرات شوي وای. خو زما په خیال د دې خبر د
راوتلو ذمہ دار افغان حکومت او لومر د مرګ خبر کوس راوتلې وای اوس اثرات مونږ ګورو خو په مجموع کې دغه د مرګ خبر د افغانستان د امن مذاکراتو د پاره چې تازه پیل شوی وو خبر نه وو
مننه حکمت اعظمي صاحب تاسو راځم هغه د خپل د طالبانو ویشل کېدل او بیا د خبرو اترو درېدل یعنی خپل د طالبانو د پاره ګټ او تاوانونه چې دي او د افغان حکومت افغان ولس د پاره ګټ او تاوانونه د دوی متحد کېدل به څه ګټ او تاوان بیو او اوس ویشل کېدل څه ګټ او تاوان دي
اصلی خبر خدا سے مثلا دغه خبر د لیکېدو یا د پاشل کېدو څخه څوک ډېره ګټه وړي مثلا بعضی خلک لکه یوسف جوسف چې ویل چې مثلا دا د افغان دولت کړي بعضی وایي چې پاکستان دولت کړي بعضی وایي چې هغه خلک چې دغه طالبان چې د سولې مخالفت شوي هغه خوا کړې ده زما په نظر دا سټېټمنټ یا دغه په داسې وخت کې خپرول د ملا عمر د مړینې دا ډېر زیات نورم دغه ته اړتیا لري انویسټیګیشن ته اړتیا هم لري په دې کې تاسو وګورئ هر خوا د دې څخه ګټه وړئ چې افغان دولت ته ګټه دا ده چې مثلا منصور چې کوم د سولې ته حاضر دی هغه د یو مشر په صفت باندې ټولو ته وروپېژندئ او دلته په جنګ په افغانستان کې بالخصوص په جنګ کې هغه جنګیالي یو څه دغه کولی شي مثلا ډسکرج کېدلی شي او یا نا امید کېدلی شي چې ملا عمر نسته نو موږ چېشته وجنګېږو او د پاکستان دپاره تاسو وګورئ په اعلامیه کښې ډله به لیکل شوي وه چې ملا عمر هېڅکله افغانستان نه و پرېږدي او پاکستان ته نه و تللی نو دا داسې معلومېږي چې پرو پاکستان المنټس لیکلې وه یا دا
پاکستان
نفه کارېدلی شي پلوه دي بالکل چون چې دا یو شی واضح کړي چې دا افغانستان جنګ چې روان و په دې کښې پاکستان ډېر رول نه درلود دا شي تللی دی نه دی تللی هغه باندې موږ تاسو یو نه خبرېږو مگر که تاسو بیا منصور وګورئ منصور چې خپل دوه معاونین ټاکلي دي په دې کښې وګورئ ډېر دام یو امپورټنټ
او دغه کلنډ راته وایه زه بیا هم په دې اړه ځله سمې یوسفزي څخه دوه منټه لرو یو منټ کښې د دوی دوه په باره کښې راته وایه
په دې کښې تاسو وګورئ پخوا به مشر هم ملا عمر هم د جنوب څخه وو دوه معاونین به هم دواړه د جنوب څخه وو مګر دا اوس ویشل شوی دی لکه هغه قومي دغه چې هم دی پکښې راوستلی وي سراج الدین حقاني زما په فکر اختر محمد منصور په دې خاطر ټاکلی شي تر څو په ایست باندې هم په شرق باندې هم په شرقي زون د افغانستان باندې هم دوی خپل کنټرول یا خپل نفوذ زیات کړي نو دا چې دی د هرې خوا څخه کېدلی شي زما په فکر دا چې د افغان دولت ډېر لیک کړی نه وو دا زما په فکر د افغانستان دولت او د پاکستان په تفاهم باندې شوی او په دې کښې منصور اختر محمد منصور هم خپله ګټې درلودلی چې په داسې وخت کښې دغه خبر خپور
شو
ځان لیډر او مشر د طالبانو اعلان کړې وه او ګټې پاکستان او افغانستان ته هغه وې
مننه او سمیع یوسفزي صاحب د دې چې کوم معاونین دي دغو ته تاسو څنګه ګورئ ځکه چې د حقاني شبکې په اړه دا ویل کېږي د پاکستان ډېر قوي نفوذ دی که د نورو طالبانو په مقابل کې دغه بیلنس پکې ساتل شوی دی دغه یې بیا کوم اړخ دی د دې
د خپل واک د قدرت دپاره ملا حقاني صاحب ډلې زوی ځان سره ساتلی ده چې دا بیلنس وساتي بل طرف ته نورزی یو ډېر مشهور قوم ده او ویل کېږي چې په نورزی قوم کې دوی مشر ملا باز محمد اخوند هغه ملا منصور سره اختلاف لري تر څو دغه اختلاف کښته کې دوی مولوي هیبت الله اخوندزاده چې په قوم نورزی ده او په طالبانو په وخت کښې د طالبانو د نظامي محکمو مشر و هغه خپل معاون ساتلی ده تر څو هغه کسان چې په نورزی قوم کښې چې په کندهار هلمند اروزګان فراه کښې خورا زیات نفوس لري د هغو د قانع کولو لپاره هغه خپل معاون واضح خبره ده دې دپاره چې خپل واک اختیار کنټرول کښې وساتي دغه معاون ساتلي دي
ډېره مننه سمیع یوسفزي صاحب حکمت اعظمي صاحب او مفتي ذاکرالله ذاکري صاحب ستاسو درې واړو ډېره مننه چې په دې بحث کښې م برخه راسره واخیسته ځانګړی بحث و چې اوس پای ته رسېږي عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکوي د خدای په امان
مورچی مورچی وطنا پاٹک پاٹک وطنا زنجیر زنجیر وطنا سوکے سوکے وطنا دا امن پا دنیا کی دنکشی نورک وطنا مورچی مورچی وطنا پاٹک پاٹک وطنا زنجیر زنجیر وطنا سوکے سوکے وطنا دا ولې دی پټولا پښتونخوا کې اور بلیږي.